بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې 8مه د 1445 هجري قمري کال د رجب د میاشتې 15مه او د 2024 میلادي کال د جنوري د میاشتې 12مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د راتلونکو انتخاباتو اهمیت او د اسلامي ایران د دښمنانو ناکامه هڅې نومیږي. ورپسې به د فلسطین د جنگ د پیلېدا د 100 ورځو د تیرېدا په هکله ګردمیز درته وړاندې شي. په دغه ګردمیز کې ګډون کوونکي دي د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر علي واحدي او د افغانستان د پوهنتون استاد جاوید مومند. بیا به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا خارجه وزیر ایران سره له ایټمي هوکړې وتل ستره تېروتنه وباله. طالبانو په نړیوالو قانونو کې د غړیتوب غوښتنه کړې. نتانیاهو تر راتلونکي میلادي کال پورې په غزې باندې د جنګ د دوام خبر ورکړی، او یمن د فلسطین په ملاتړ کې په سیونیستي کشتیو د بریدونو په دوام ټینګار کړی.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او زما ګران ملګری
علی اصغر عابدی
درته وړاندې کوي. د خبرونو تفصیل: په غزه باندې د بریدونو سمدستي بندوال په سیمه کې د بې ثباتۍ د حل یوازینۍ لاره ده. د ایران خارجه وزیر د پاکستان له لومړي وزیر سره په کتنې کې وویل په غزه ترنګ باندې د بریدونو سمدستي بندوال په سیمه کې د بې ثباتۍ د حل یوازینۍ لاره ده، او ټول باید له ملګرو ملتونو سره یو ځای فلسطینیانو سره د خپل برخلیک په ټاکلو کې مرسته وکړو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د ډیووس د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له لومړي وزیر انور الحق ککړ سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، سیمې او د فلسطین د حالاتو په هکله خبرې وکړې. امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو د اړیکو له ودې څخه د خوښۍ په څرګندولو سره وویل اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د سوداګریو کچه 2.5 میلیارډ ډالر ده، چې دا باید 5 میلیارډ ډالرو ته ورزیاته شي. د ایران خارجه وزیر یادونه کړه تهران د انرژۍ، تیلو، ګازو او د برېښنا په ډګرونو کې له پاکستان سره د همکارۍ لپاره چمتووالی لري. حسین امیر عبداللهیان د غزې بحران ته په کتو سره وویل له فلسطین څخه بحران ټولې سیمې ته په غزېدا دی. اسلامی هیوادونه من جمله ایران او پاکستان باید په غزه باندې د صهیونیست رژیم د جنگ د بندولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د ایران خارجه وزیر زیاته کړه امریکایان فکر کوي هر څه په خپل خوخه مدیریت کولی شي لیکن په جنگ کې هر ډول پیښه رامنځته کیدلی شي. د پاکستان لومړي وزیر انور الحق کړ هم د دواړو هیوادونو ترمیان د اړیکو د پراختیا پر ضرورت باندې په ټینګار سره وویل. د اسرائیل رژیم غواړي د جنگ لمنه پراخه کړي. په غزې کې د ښځو او د ماشومانو د وژلو دوام د منلو وړ نه دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت او د پاکستان سمندري ځواکونو د اورمز تنګۍ او فارس خلیج اوبو کې ګډې مانورې وکړې. د پاکستان دوې جنګي کښتۍ د سولې د بیړۍ تر عنوان لاندې د شنبې په ورځ د روزنیزو او تمریناتي موخو لپاره د ایران بندر عباس سیم ته راورسېدلې. د ایران او د پاکستان سمندري ځواکونو د فارس خلیج په اوبو او د هرمز په تنګۍ کې ګډې مانورې وکړې چې پکښې توغندۍ ویشتونکي کښتۍ او جنګي چورلکو هم ګډون درلوده. د پاکستان د سمندري ځواکونو دغه بیړه په بندر عباس کې د درې ورځې لپاره تم سیو وو او د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو سره د کتنې په ترڅ کې د بندر عباس د شهیدانو مزار ته تللي او د سپېڅلې دفاع د شهیدانو درناوی کړی دی. تیر کال هم د پاکستان د سمندري ځواکونو یوه بیړه د یادو اهدافو په لړ کې ایران ته درې ورځنی سفر کړی و.
په ماسکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر په عراق، افغانستان، سوریه، لیبیا او یمن کې له ترهګرۍ سره د مبارزې تر عنوان لاندې د امریکا جنایتونو ته په اشارې سره ویلي دي امریکا خپله د ټوریزم بنسټګره ده. په ماسکو کې د ایران سفیر کاظم جلالي د امریکا دولتي ټوریزم او د ایران او روسیې د همکاریو تر عنوان لاندې په یوه غونډه کې د واشنګټن جنګغواړی او لاسوهونکی خوی په سیمه کې د بېثباتۍ او د ټوریزم اصلي ریښه وبلله. د ایران سفیر یادونه وکړه چې امریکا د خپل تکا د ساتلو په هدف له ټولو اوزارونو استفاده کوي چې د بشریت لپاره یې لویه ستونزه رامنځته کړې ده. هغه د ټوریزم سره د مقابلې په پلمه په افغانستان او ایران باندې د امریکا بریدونو ته په اشارې سره وویل. د امریکا د یوې څیړنیزې موسسې د راپور له مخې د امریکا د جنګونو په نتیجه کې 5 میلیونه انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او له 2 میلیونو څخه زیات خان هم له جنګونو په مستقیم او غیر مستقیم توګه اغېزمن شوي دي. کاظم جلالي وویل خپله د امریکا موسساتو په وینا د واشنګټن لخوا په جنګونو کې 28 میلیونه کسان بېکوره شوي هم دي. په ماسکو کې د ایران سفیر بیا یادونه وکړه امریکایانو لا ټیروریزم سره د مقابلې په پلمه 40 کاله افغانستان تر نیواک لاندې راوستلی وو خو نن دا پوښتنه مطرح ده چې آیا ټیروریزم له منځه تللی دی. په افغانستان او عراق کې د امریکایانو حضور د دغو هیوادونو د بیخ بینیانو لورنېدا ماسیوه هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې. کاظم جلالي له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د سوریا او د عراق له ولسونو څخه د ایران ملاتړ ته په اشارې سره وویل. شهید سردار قاسم سلیماني په دې لړ کې له ترهګرۍ سره په مبارزې کې وتلی رول درلودلی دی او نن سبا هم د هغه د ریښې ریښتینې مبارزې په خاطر ترهګر ورسره دښمني کوي. هغه په کرمان کې د شهید سلیماني له مزار سره وروسته د مرګ برید ته په اشارې سره وویل. دغه برید وښودله چې دښمنان د شهید سلیماني د مزار له زیارتوالو هم ویریږي. د ایران سفیر له امریکا او صهیونیست رژیم څخه د ټوریزم د دوو سترو لاملونو په توګه یادونه وکړه او په غزې کې د مظلومو فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم جنایتونو ته په اشارې سره چې د امریکا په ملاتړ سره سره کیږي ویل که د عامو خلکو دغه وحشیانه وژنه جنایت نه دی نو کوم نوم بیا پر پرېښودل شي.
په افغانستان کې طالبان د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزیر د اروپایي اتحادیې د سفارت له شارج دافیر سره په ملاقات کې وویل چې د ستونزو د هوارېدو لپاره افغانستان باید د نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کړي. د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د اروپایي اتحادیې له شارج دافیر رافائل یودویچ سره په ملاقات کې وویل د دې لپاره چې په افغانستان کې روانې ستونزې هوارې سي باید اسلامي امارات ته په نړیوالو قانونو کې غړیتوب ورکول سي څو افغانان خپل رښتینی استازي ولري. حقانی زیاته کړه افغانستان لسیزو ستونزو او بی ثباتی څخه اوس په چټکۍ سره د سیاسي او اقتصادي ثبات په لورې درومي او افغانان له مودو پس د فزیکي او نفسیاتي امنیت احساس کوي. د اروپایي اتحادیې شارج دافیر هم د امنیت په لړ کې د طالبان د حکومت هڅې وستایلې او له افغانانو سره د اروپایي اتحادیې د مرستو د دوام په هکله ډاډ ورکړ. په دې وروستیو کې سویل شاین په ملګرو ملتونو کې طالبان ته د افغانستان د استازولۍ د څوکۍ د نه سپارلو پرېکړه غیر عادلانه بللې وه او ویلي وه چې مخکني حکومت ته د دې څوکۍ ورکړه د ملګرو ملتونو اعتبار ته زیان رسوي.
د پاکستان پولیسو ویل چې نن د کوټه په خار کې د یوې بم چودنې له کبله ګڼ شمېر ملکیانو ته ژوبله وختې ده. د پاکستان رسنۍ وویل چې چودنه د کوټې په زرغون خار سیمه کې شوې ده چې له امله یې د ماشومانو په شمول لس ملکیانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د کوټې پولیس وایي چې د چودنې په هکله یې څېړنې پیل کړې دي. تر اوسه پورې هېڅ یوې ډلې د دغه برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. په دې وروستیو میاشتو کې بیلتون پالو ډله په بلوچستان صوبې کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي.
د افغانستان په چارو کې د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې امریکایان او د هغوی ملګرو لا هم په افغانستان کې د دسیسو په لټه کې دي. په کابل کې د ایران سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازی حسن کاظمي قومي په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر کتنې وروسته ایران پریس ته وویل چې امریکایان اوس هم په افغانستان کې د دسیسو په لټه کې دي او لا هم دغه هیواد پرمختګ ته نه پرېږدي. هغه ټینګار وکړ چې نیواکران نه غواړي افغانستان له ګاونډیو سره د ملي ګټو او مسلحتونو په چوکاټ کې منطقي اړیکې برقراره کړي. کاظمي قومي ویلي که څه هم امریکایان او د هغوی ملګرو نور په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، لیکن په دغه هیواد کې لا هم دسیسو ته دوام ورکوي. د داعش د ترهګرې ډلې پیاوړتیا په افغانستان کې د امریکایانو له دسیسو څخه دی. په دې اړه زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
په کابل کې د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي امریکا په افغانستان کې له ماتې وروسته لا هم په دغه هیواد کې ناامنۍ ته لمن وهي او له ترهګرۍ په ځانګړې توګه د داعش ملاتړ ته دوام ورکوي. ښاغلي قومي له ایرنا خبري اجانس سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویلي د افغانستان ناامنه کول لا هم د امریکا لومړیتوب دی او په بېلابېلو دلایلو همدا تګلاره پر مخ بیایي. د کاظمي قومي په وینا هغه مهال امریکایانو فکر کاوه چې په افغانستان کې له پوځي لارو سره به خپل ناروا اهداف ترلاسه کړي، خو په دې لاره کې له ناکامۍ وروسته یې نورو لارو ته مخه کړې ده.
امریکایی ها قطعا با شکست مواجه شدن، اما امریکایی ها رها نکردن این منطقه رو، رها نکردن این کشورها جمله افغانستان رو. هدف امریکایی ها همچنان وجود داره، اما راهبردهای عملیاتیشون رو تغییر دادن. یک زمانی فکر میکردن که با اشغالگری و لشکرکشی نظامی میتونن اهداف نامشروعشون رو دنبال کنن. خب بعد از اینکه این شیوه جواب نداد، رفتن به سمت شیوه های دیگر. همچنان اولویت امریکایی ها در افغانستان ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی است.
کاظمی قومی د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلی چې اسلام آباد او تهران له کابل سره د اړیکو د ښه کولو په مخه د افغانستان د حالاتو د ښه والی او تعامل په برخه کې یوې هوکړې ته رسیدلې دي.
آنچه که مهم هست اینه که باید در فضای پس از اشغالگری، در دوره پس از اشغالگری که امروز یک فضا و فرصت جدیدی به وجود آمده، باید کشورهای همسایه و منطقه در یک همگرایی بتوانند همکاری‌های خودشون رو برای بهبود هم سیاسی، امنیتی، اقتصادی و کشور افغانستان دنبال کنه.
په ورته وخت کې خبريال او د سیاسي چارو کارپو سامي يوسفزاي په دې باور دي چې د ایران، پاکستان او افغانستان ګډه همکاري به د نشئی توکو د قاچاق او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په مخنیوي کې اغیزمنه تمامه شي.
بین پاکستان و ایران افغانستان یک مشترکات دارد. مسائل بسیار زیاد هستند که میخواهد در دو طرف سرش بحث کند. مواد مخدر هستند، قاچاق مردم هستند و همچنان داعش در این منطقه.
د یادونه ولدا چې ښاغلی کاظمي قومي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. فضل غنی حق مال، تهران رادیو، کابل.
د سهونیست رژیم لومړي وزیر نتنیاهو رسنۍ ته ویلي دي چې تر 2015 میلادي کال پورې به په غزې باندې جنگ ته دوام ورکړي. د سهونیست رژیم د ټلویزیون 12 چینل له راپور سره سم د سهونیست رژیم لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په بیر شبا کې د دې رژیم د پوز په جنوبي کمانډانه کې له غزې سره د شاوخوا سهونیستي خارګوټو له چارواکو سره په کتنې کې وویل چې په غزې باندې جنگ ته به تر راتلونکي کال پورې دوام ورکړي. د غزې په شاوخوا کې د سهونیستي خارګوټو چارواکو ویلي دي چې سهونیستان نور د حماس د غورځنګ تر توغندوی بریدونو له ویرې نور دغو سیمو ته نه رستنېږي او باید د سهونیست خارګي میشتو د رنستنولو بهیر څه موده لپاره بند شي.
د امریکا خارجه وزیر د داوس په اقتصادي غونډه کې په ښکاره توګه له ایران سره د تمین نړیوالې موافقې څخه د واشنګټن خروج یوه ستره تېروتنه بللې ده. انتونیو بلینکن د داوس د کانفرنس په څنډو کې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا تېروتنه وکړه، موږ ایران سره موافقه کړې وه خو د موافقې په څیرلو سره مو فرصت د لاسه ووتئ. هغه له ایران سره د اټومي موافقې څخه د ټرمپ وتل یو احمقانه کار بللی او زیاته یې کړه. اوس موږ داسې یو حالت کیو چې باید مخنیوی مو ورڅخه کړی وای، لیکن اوس ایران سره نور هیڅ موافقه نه لرو. دا خواشینونکې خبره ده. په 2013 میلادي کال کې ټرمپ د برجام د نړیوالې هوکړې په وتلو سره په ایران باندې نوي بندیزونه ولګول.
ایران سره لا هم د خبرو فرصت موجود دی. د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر د ایران پر ضد د تکراري دګانو په مطرح کولو سره وویل، زه نه وایم چې ایران اټومي وسلې لري، لیکن په لوړې کچې یورینیم بډایه کوي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اجانس مشر اپل ګروسی له نېشنل نیوز سره په مرکې کې د ایران په همکارۍ باندې د سترګو په پټولو سره په یک طرفه توګه ادعا وکړه چې ایران د یورینیمو د بډای کولو په پروګرام کې د پرمختګ په حال کې دی او لا هم د پلټنو په وړاندې خنډونه جوړوي. هغه زیاته کړه، ایران یوازینی ها غیر اټومي هیواد چې په لوړه کچه یورانیم په خوي، زه نه وایم چې هغوی اټومي وسلې لري، لیکن دا خبره کوم چې دغه کار ډیر حساس دی او قانون باید رعایت کړی شي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د راتلونکو انتخاباتو اهمیت او د اسلامي ایران د دښمنانو ناکامۍ نومیږي. په ایران کې د اسلامي شورا د 12 او د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د 6 پړاو انتخابات د روان هجری لمریز کال د کف د میاشتې په 12 نیټه په داسې حال کې کیږي چې کورنۍ او نړیوالو شرایطو د انتخاباتو اهمیت او حساسیت دوه چنده کړی دی. په ایران اسلامي جمهوریت کې چې د دینی ولسواکۍ حکومت بي بلګۍ نړیوالو ته ور معرفي کړې ده، انتخابات داسې لاره چاره ده چې په یوه سیاسي نظام کې د بېلابېلو انحرافاتو مخه نیولی شي. د انتخاباتو په هر پړاو کې د ایران د ملت لپاره دغه فرصت رامنځته کیږي چې د استازیو په کړچر باندې غور وکړي او هغه کسان چې صحیح او پیاوړي تفکر لري انتخاب کړي. د انتخاباتو تر سره کېدل دغه را د ایران د اسلامي جمهوري نظام د ولسي اډنې د پیاوړتیا سبب ګرځي او د نویو سلیکو د فعالیت لپاره میدان پرانیزي او د بېلابېلو لوتوګو د مطرح کېدا زمینه هم برابروي. په عین حال کې د ایران اوسني شرایط او هغه هڅې چې دښمنان د ایران د خلکو د نظام ترمنځ د درز د رامنځته کولو لپاره ترسره کوي، دا جبوي د انتخاباتو په اهمیت باندې پوهېدا سره په انتخاباتو کې د خلکو د ډیر مشارکت زمینه برابره شي چې د دښمنانو د دسیسو په ناکامولو سربیره یو ځل بیا د ایران د اسلامي انقلاب د بریاوو او د ارزښتونو په ساتلو کې د ملت اراده نندارې ته وړاندې شي. په همدې اساس هغه څه چې په اوسنۍ شرایطو کې د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې انتخابات د اهمیت وړ کوي دا دي چې دا یوازینی انتخابات ګڼل کیږي چې نیخ په نیغه د نظام له مشرۍ یعنی د ایران له تر ټولو برخلیک ټاکونکي موضوع سره ارتباط لري. په حقیقت کې د ایران د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې د انتخاباتو په پورتامین ډول ترسره کېدا سره به ملت دا وښیي چې د ایران د برخلیک په هکله د ولس د بې تفاوته کولو لپاره د دښمنانو هڅې ناکامه شوي دي. د ایران د اسلامي شورا انتخابات هم د ایران د اسلامي جمهوریت د نظام په پیوړتیا کې د ټاکنو د بې بدیله رول په دلیل تل د اسلامي انقلاب له لومړیو څخه د تر ټولو مهمو او برخلیک ټاکونکو انتخاباتو برخه و او دي. پارلمان د ایران د اسلامي جمهوریت په نظام کې د ډیرو فیصلو د ترسره کولو، د قانون جوړولو او د پلانونو د برابرولو چورلیز دی. په همدې دلیل د ایران اسلامي شورا یعنی پارلمان باید د ملي ارادې په مظهر او فیصلو ترسره کولو کې د خلکو د حقیقي ګډون او د شتون سرچینه او د خلکو د نظام اساسي اډنې وګڼو. خکاره خبره دا په انتخاباتو کې د ایران د خلکو ډیر مشارکت او فعال ګډون د نظام ستنې پیاوړې کوي، عمومي اعتماد زیاتوي او دښمنان نه هیله کوي. په همدې اساس د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو په تیره بیا د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علي خامنهای تل د یوې دندې او دغه راز د یوه حق په توګه په انتخاباتو کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د وی دندې او دغه را د حق په توګه ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی پرون سهار د ټول هیواد د جمعې لمانځه له خطیبانو سره په کتنې کې د خپلو ویناو په یو برخه کې په انتخاباتو کې ګډون هم د خلکو دنده او هم حق وبلو. هغوی ویل په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د کلمې په حقیقي معنی ضروری دی. البته انتخابات یوازې دنده نه ده، بلکې د خلکو حق دی چې وکولی شي قانون جوړونکي، د قانون اجرا کوونکي او یا د رهبرۍ د خبرګانو د جرګې غړي انتخاب کړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د بیان جهاد په ډګر کې شتون ته د خلکو په هڅولو کې اغېشېندونکی دی، یوازې ژبنۍ بلنه یې کافي ونه بلله او زیاته کړه ورین تندی ځواب ویونکي ژبه او د خلکو په تیره بیا د ځوانانو په بیلابیلو غونډو کې ګډون ضروري چاره ده. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانه پښتو خپرونه اوري. خوږو اوریدونکو، د ایران د راتلونکو انتخاباتو اهمیت او د اسلامي ایران د دښمنانو د ناکامۍ په هکله مو سیاسي تبصره درته وړاندې کړه. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ. اوس به ګردې میز درته وړاندې کړو.
نو لوالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې،
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه او وخت مو په خیر. زه عطا الله خوګنایم او تاسو هم در خبرونه اوري. پر غزې د سوهنستي پوځیانو له حملې سر ورځې وختې پر حال کې چې د رژیم تر اوسه خپل ټاکلو هدفونو ته نه دی رسیدلی او په غزه کې د مقاومت د ځواکونو په حملو کې په سلګونو کمانډوي ځواکونه وژل شوي دي. په عین حال کې د سوهنست رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د کابینې په وړاندې د نیواک په سیمو کې نارضایتي هم زیاته شوې ده او د دغه سیمو خلک د یاد رژیم کابینه په بې کفایتۍ تورنوي. په ورته وخت کې د سوهنست رژیم د جنایتونو په خلاف په ټوله نړۍ کې پراخ لاریونونه دوام لري. نړۍ په بشپړ توګه بیداره شوې او په دې پوهېدلې ده چې د سوهنستان په غازي او د فلسطین په نورو سیمو کې نسل وژنه کوي او دغه جنایت ته باید په نړیوال اجماع په ترڅ کې ودرول شي. ځینې کارپوهان په دې اند چې په غازي تړانګه کې د سوهنست رژیم پرلهپسې ماتې په نورو سیمو د امریکا د حملو اصلي دلیل کېدای شي. دغه هیواد په دې ډول هڅه کوي چې فلسطین کې د سوهنستیانو له جنایتونو څخه د خلکو ذهنونه واړوي او د نړۍ پام هم بر لوري ته واړوي. غزه د امریکا او د هغوی د لاسپوڅي رژیم یعنی سوهنستانو لپاره یوه تاریخي بدنامي ده چې هیڅکله به د انسان له ذهنه ونه وستل شي. ځکه په دې تړانګه کې شاوخوا 4000 څخه زیات مظلوم او بې ګناه انسانان په شدت رسېدلي دي چې ډیری ماشومان او ښځې دي. د داسې پیښې نه دي چې څوک به هېرې کړي. موږ هم د تهران رادیو په هندره خپرونه کې په غزه د سوهنستي رژیم تیرو سل ورځو ته کتنه کوو. په خپرونه کې راسره د منځني ختیځ د چارو کارپوه هغلی دکتور علي واحدي او د پوهنتون استاد هغلی جاوید مومن مېلمانه دي. خو مخکې تر دې چې باستا ورشو یو لنډه د ملرو
ملرو
د تهران رادیو د اردوونکو یو ځل بیا خرغ لاس په غزا د سوهنیستي رژیم د جنایتونو د پایل سلمي ورځې پوره کېدو ته مو خبرونه ځانګړې کړي. په خبرونه کې را سره د منځني ختیځ د چارو کارپوه ډاکټر علي واحدي او د پوهنتون استاد جاوید مومن میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې باسته ورشو له دې خپلو دواړو میلمنو او استاسي له ملتیا نړۍ مننه کوم. بس بل هغلی واحدي صاحب څخه پیل کړو. ډېر مننه هغلی ډاکټر علي واحدي چې باس تر اغلی که تاسو د سوهنیست رژیم د جنایتونو سر روز ته کتنه وکړی د جنایتونو نړۍ غزي او سمې ته کوم پیغام لزان سره درلوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو پس لغه چې د حماس او د فلسطین د اسلامي مقاومتونو ګوندونو لخوا د طوفان الاقصا یو خورا پیاوړی او موافق عملیات پر سوهنیست رژیم باندې ترسره سول، نو د سل روزو د په بهیر کې موږ ګورو چې نه یوازې سوهنیستي رژیم خپل هغه اصلي اهداف ته ونه رسېدل، بلکې په وړاندې بیا هم د حماس او د فلسطین د مقاومتي ډلو د مقاومت او مقابلې په اړه بیا هم دوی د خورا سخت گزارونو او زیارونو ته دوی ته ورسېدل. چې هغه موږ ګورو چې په دغو عملیاتونو کې د اسرائیل په سلهاو ټانکونو او فوزی ادوات ویجار سول، او د دوی په سلهاو هغه فوزیان او چې اکثر یې هغه افسران په علاقه ته ورسېدل، او په نهایت کې د غزې ولس اهم سربیر پر هغه جنایات چې د سوهنیستي رژیم لخوا په وایي بریدونو کې دوی حتی 15,000 مظلوم کسان چې اکثره ماشومان او ښځې په شهادت ورسېدل او 60,000 ژوبل شل، بیا هم آزاد وسول چې خپل ټاټوبی یعنې د غزې ترانګې څخه کډواله سي. په نړۍ کې هم اسرائیل د رژیم چې د نسل وژونکي او د فلسطینانو د وژلو په خاطر په نړۍ کچه خورا تر دباو لاندې دي، او د ټولو بین المللي بشري او لسلو لخوا د اسرائیل دغه وحشیانه کلچار او جنایت قندول سوی دي، او ټولو او اکثریت ولسونه او دیتا اسرائیل پر دباو لاندې راولې دي چې باید د دغو جنایت څخه یعنی د غزې د مظلومو خلکو د وژلو څخه لاس واخلي او خپل جنایت په غزې کې ته دوام ورکړي.
ډیره زیاته مننه هغلی ډاکټر علي واحدي چې ځواب مو راکړ. هغلی استاد جاوید مومن له تاسو هم نړۍ مننه چې بس ته راغلی. په غزه کې د سوهنیستي رژیم شومو موخو ته د رسیدو په برخه کې ناکام شوي، فکر کوئ چې د ناکامۍ مستقیما د امریکا ناکامي ده او په وروستیو کې د نړیوال قدرت په نظام کې تغیرات رامنځته کیدونکي دي؟ دویم، د نړیوالو لخوا جوړ شوی قانون ولې د فلسطین، افغانستان او یمن په مسایلو کې تطبیق نه شو او لا هم په غزه کې نسل وژنه نجاریان لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوګیانې سه محترم، تاسو ته تاسو قدرمن میلمته سلامونه وړاندې کوم. زموږ نظر په دې ته موږ د نړیوال نظم ګورو. نړیوال نظم بدلون په حالت کې دی، یعنی په دې معنی ده چې امریکا دغه هیجمنواله زبر ځواکواله د تر پختنی لاندې راغلی دی. همدغه چې امریکا لویدیز دوی سراسیمه شوی دی په پیښو کې، ګوري له افغانستان نه دوی وتل، اوکراین کې دوی دخیل کزان، په منځنۍ ختیځ کې، په فلسطین کې، په تایوان کې، دیخوا په یمن کې، تاسو ګورئ دا هغه څه دي چې امریکایان په دې غواړي چې دوی دغه د خپل زبرځواکي، د خپل هغه حزب الله دوی ثابته کی خو خوشبختانه وایم چې اوس دغه نړیوال نظر د بسپالات په دې معنا ده چې نور قدرتونه راولر شي لکه چین روسیا اوس کراسو اسلام نړۍ ته ګوري دلته نړیوال نورمونه شته نړیوال بنسټونه شته بشري حقوق ته خو هیڅ کله وخت هغه قدرتونه چې هغه پر راس کې دي نړیوال نظام دوی تر کنټرول لاندې ده دوی نشي کولای چې دوی هغه کړنې را کنټرول کړي او بل اخره پرې نه دي چې هغه اعمال ترسره کړي تاسو ګورئ مثلا د افغانستان مسله تاسو ګورئ بشري حقوق څومره نقص شول نړیوال لخوانه د فلسطین مسله تاسو ګورئ د فلسطین د غزې چاغل تماشوبان په شهادت ورسېدل زمون خويندې خزي په شهادت ورسېدل د دوی روختونونه ویجار شول د دوی هغه عامل منفعت ځایونه بمبارد شول په یمن کې تاسو وګورئ خلاف د اصول نړیوال اصول دوی لاړه لاته بمبارد وکړه اوس هغه حوثی ډله هغه وځپل یعنی ګوري دلته کې چیرته اصول ته راوړو خو دوی حق نه لري دوی نه هغه نړیوال بنسټونه کنوانسیونونه اجازه وغوښتله بلکې دوی خپل خلاف هر څه چوکړه حتی تاسو وګورئ نتانیاهو د خپل د لاهي محکمې هغه کوم شی چې دوی تثبیت کړی و هغه خلاف دوی عمل وکړي چې څه موږ وغوړو هغه تر سره کولای شو یعنی دا په دې معنی سرګندونی چې د دوی تر شا امریکا انګلستان قدرت هغه د قدرت قدرتمن هیوادونه چې ولاړ دي هر هغه څه چې وغوړي دوی تر سره کولای شي خو هیڅوک ورته نه چې کوي یو بل مسله چې تر ټولو مهمه مسله ده کچیرته په اسلامي نړۍ کې اسلامي خوځښتونه راپورته کیږي خپل استقلالیت غواړي هغه نه غواړي چې مثلا د ظلم زورزیاتی تر ولکی لاندې وسی د خپل لزان دفاع کوي هغه ته تروریستان وایي هغه په تروریزم تروریستي ډلو باندې نومول کیږي خو که چیرته همدغه ډلې د دوی د ګټو لپاره کار وکړي به دوی ورته برابر ورکوي یعنی دا په دې معنی ده چې خوګیانای صاحب دغه نړۍ اوس عادل نشته په نړۍ کې انصاف نشته په نړۍ کې دلته قدرت دلته زور دلته هر څه چې هغه ځواک زور قدرت دی هغه تر سره کوي دغه نړیوال بنسټونه زه فکر کوم چې د یو ابزار په توګه اوس پات شوي د دوی استقلالیت تر پوښتنې لاندې لا د اوکراین په مسله کې د فلسطین په مسله کې د یمن په مسله کې او همداسې د افغانستان په مسله کې زه فکر کوم چې اوس د دوی استقلالیت تر
بله استاد ډیر زیاته مننه استاد جاوید مومند خوښ اوسئ خو ګودسانو د خبرونې په دې برخه کې بیا هم ورزوی ویل لنډې دمې ته بیرته راګرځو د تهران رادیو درنوردونکو یو ځل بیا هم خره غلاست تاسو هندر خبرونه ورته چې په غزا مو د سوهنیست رژیم د جنایتونو سلمي ورځي پوره کېدو ته څنګهړي کړي دا ځل بحث له استاد مومن څخه پیل کوو مومن صاحب په وروستیو کې امریکا له سوهنیستانو څخه غوښتي چې جګړه کې کمواله راولي د دوی دغه غوښتنه د دوی د مات په معنا ګڼي کتر شای کوم بل موخه ده بل اسلامي هیوادونو ته څه په کار دی ولی دوی خپل بنځي فکری والی نه رامسته کوي
نای صاحب ګوري موږ تاسو پښتو کې وای وای غلطه وای چې غلا کوا صاحب د کورته وای چې پام کوا چې غل راځي کورته نو دا اوس واضح کار ده چې د اسرایل تر شا کوم هیوادونه ولاړ دي تاسو ګوره په 1947 کال کې چې اسرایل رامنځته شو د ختیځو هیوادونو په زړه کې په اسلامي هیوادونو په زړه کې دا رامنځته شو او دا د خپل د اهدافو د پلي کولو لپاره رامنځته کړی دی اصلا اسرائیل یو لوبغاړی دی په منځني ختیځ کې کې دا لوبغاړی د نورو لپاره لوبه کوي یعنی په اصل کې تر شا نور دي چې دا لوبه روانه کړی ده دوی ته مثلا تګلاري ورکي دوی پالیسیان ورکي په ختیځو هیوادونو کې فقط اسلامي هیوادونو ته یو دام پریښی دی ولی بدبختانه تاسو خو په صهیونستان باندې بحث وکړه په امریکایي او په نورو هیوادونو باندې پیس کله واخ مونږ او تاسو په اسلامي هوادونو باندې بس نه دی کړی
پخې برخه تم راځو
بالکل اصلا دلته اسلامي هوادونه ګرام دي ځکه چې اسلامي هوادونه یو فکری وحدت یو سیاسي وحدت دی نه لري تاسو مثلا اسلامي کانفرنس سازمان وګورئ د دوی لاسرورونه کومه لاسرورونه ده دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونو سازمان نو وروسته د یو ستر سازمان دی خو هیڅ کله واخ په اسلامي هوادونو باندې کوم ظلم روا په اسلامي هواد باندې کوم ظلم کیږي يرغل کیږي هیڅ کله وخت دوی مخه نشي نیولای یوازې په غندلو باندې په خندلو باندې هیڅ کله وخت نه کیږي. ګوري ما مخکې مې یادونه کړه، من بشر حقوق، بشر حقوق هم دوی په 1970 کال کې تصویب کړ، خو د بشر حقوق هم دوی تر پښو لاندې کوي. اوس ګوري یوازې بشر امریکایی نه ده، یوازې بشر اروپایی نه ده، یوازې بشر یو عربی نه ده. دلته ګوري بشر چې کله موږ وایو ټول انسانان راځي. اوس په افغانستان کې که په سلګونو کسان مري هیڅ خبره نشته، که په فلسطین کې په سلګونو انسانان که هغه ماشومان دي، که هغه زموږ زنه خویندې دي، که هغه په شهادت رسول کېږي هیڅ خبره هم نشته. که په یمن کې په سلګونو کسان وژل کېږي اوس په شهادت رسول کېږي هیڅ خبره هم نشته، بشر حقوق نشته. خو که یو امریکایی چې پوزه یې مویني شي په میاشتو میاشتو لاریونونه یي، نو دا چېرته عدالت دی؟ کوم ځای د بشر حقوق دي؟ زه وایم چې اصلا دلته نړۍ په دوه برخو ویشل شوې ده، چې هغه غرب و شرق ده. نن غربیان لویدیز هیوادونو هغه ځان هغه سټیج ته رسولی، هر څه چې وغواړي هغه ترسره کولی شي. ولی بدبختانه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې یو بل ته دام دي. مثلا که په سعودي کې تا سعودي وګورئ، که نور هیوادونه وګورئ، همداسې یو بل ته دام دي. بالاخره ولې د دې لپاره چې هغه تر ډېر بریده پورې اسلامي نړۍ هم ډیری هیوادونه وګوري، د لویدیځو هیوادونو تر اغېز لاندې دي، هغه قدرتونو تر اغېز لاندې دي، هلته نظامي پایګاوې لري. د همدې لپاره څه نه وایي. اوس خو دوی په ښاره ګوري چې په فلسطین کې سال روان دی. ګوري د فلسطین مسله دا د سل ورځو مسله نه ده، په دا سل ورځو کې خو په شهادت ورسېدل. ولې 1970 کال نه راپدې خوا د اویا کاله کېږي چې فلسطینیانو باندې ظلم دی. بلکل ګوري، کله چې عثماني خلافت له منځه لاړه، لاغی نه راپدی خو نور د هویت بحران هم رامنځته سو، د مشروعیت بحران هم رامنځته سو.
بله،
اوس اسلامي نړۍ د عقل کړه، لکه د اسلامي هیوادونه داسې یو وحدت رامنځته کی. پام ده اسلامي سازمان کانفرنس چې موږ سازمان همکاري سازمان لرو، په دې کې چیرته موږ داسې وشو کړی چې یو وحدت رامنځته کړو که په هر هیواد اسلامي و اسلامي هیواد باندې کې یرغل کیږي، که هغلته دوی باندې ظلم کېږي، حداقل موږ باید پر وړاندې راپورته شو. موږ پرې نه دو چې دوی مثلا دا خو زه فکر کوم چې خوګیانی صاحب دی او ایډیال فکر دی، د دې لپاره چې تر هغې پورې چې اسلامي هیوادونه یو بل سره د دوی اړیکې سمې نه شي، موږ نشو کولی چې یو فکری وحدت رامنځته کړو.
ډېره زیاته مننه د پوهنتون استاد جاوید مومند چې ګډون مو وکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې. ښاغلی ډاکټر علي واحدي، بالاخره د پیل شوو جنایتونو د پای ته رسیدو لپاره اسلامي د سیمې او نړیوالو هیوادونو او سازمانونو ته څه پکار دي چې د غزې د مظلومو خلکو د ژغورنې لامل شي؟
بلې، او د فلسطین د په ځانګړې توګه د غزې د خلکو د وژلو د مخنیوي او د غزې د ترانکې د محاصرې د رفع کولو په اړه هم سازمان ملل، هم نړیواله موسسې او هم اسلامي وادونه دنده ده چې په دغه اړه عملی اقدامات ورسره کړي. متاسفانه د شورا امنیت لخوا دوه پریکړه لیک چې د اوربان په اړه صادر سول، هغه د امریکا لخوا ویټو سول، او اخرنی پریکړه لیک چې دا و چې د غزې محاصره رفع سي او غزې ته خوراکي توکي او درمل او نو اوبه او نور ضرورت ورسول شي، چې متاسفانه هغه هم عملی نسول. نو داسې معلومیږي چې سازمان ملل او شورای امنیت هیڅ خپلواکه نه دي، او متاسفانه د امریکا او د سینوسي رژیم د پلویانو یو ابزار دی، او دی هیڅ اقدام نه کوي. نو دا په وړاندې د اسلامي کانفرانس اصلي دنده ده چې د سینوستي رژیم د دغه جنایت په وړاندې باید عملي اقدامات وکړي، او دا دی چې اسلامي وادونه باید خپل هغه ریکې د سینوستي رژیم سره پرې کړي، او هغوی سفیرونه اخراج کړي، او بل لکه یمن، حزب الله او د عراق شعبي اقدامات چې د سینوستي رژیم په وړاندې پیل کړي دي، او خورا سخت ګزارونه سینوستي رژیم ته رسولي دي، او که چیرې نور هیوادونه او د همکاري د کانفرنس اسلامي قړي وعدونه خپل اقدامات پر سیلوسي رژیم باندې پیل کړي او سیلوسي رژیم ته هغه ګواښ کړي کچیري خپل جنایتونه ته دوام ورکړي د سخت ګزارونو سره به او د دوی د سخت عملیاتو په سره به مخامخ سي. نو یقینا سیلوسي رژیم د دغو جنایتونو څخه لاس اخلي او د غزې د ازادۍ او د نسل وجنې د دوام مسله به ختم سي ان شاء الله.
ډیره ډیره مننه د منځني ختیځ د مسایلو کارپوه هاغلی ډاکټر علي وحیدی چې زموږ پوښتنې موضوع کړي. د تهران رادیو درنو اوردونکو زموږ اوسنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو لملکیاو د میلمنو له ګډون څخه نړۍ مننه. تر بیا په لاس پاره مرب ممل.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه ته وګیاست.
روت پانو ته کتنه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې و منې عزیزانو. اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم چې ورځپاڼو ته د کتنې له پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. له معمول سره سم اول به د تهران ورځپاڼې له پروګرام سره شروع کوو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو په لومړي سر کې د ایران اړوند ورځپاڼې او په پیل کې هم کیهان ورځپاڼه راخلو. د ایران ټولو ورځپاڼو په شان نوموړي ورځپاڼې هم د ټول هیواد د جمعې له امامانو سره د رهبرۍ د ستر مقام په کتنه کې مهمو ویناوو ته پراخ انعکاس ورکړی دی او د حضرت امام خامنهای له قوله لیکلي چې انتخابات یوازې یوه دنده نه ده بلکې د خلکو حق دی. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود زیاته کړې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون د کلمې په حقیقي معنا ضروری دی. البته انتخابات یوازې دنده نه ده بلکې د خلکو حق دی چې وکولی شي قانون جوړونکي د قانون اجرا کوونکي او یا د خبرګانو د جرګې غړي انتخاب کړي. ورځپاڼه په یوه بل ځای کې لیکي چې ادیوت اهرنوت ورځپاڼې ویلي چې بې شکه حماس بریالی شوی دی. د ایران سپاهی پاسرانو ځواک په یو بیانیه کې ویلي چې د موساد د مرکز او د داعش د اډې تباه کول د انتقام لومړی ګام دی. د لویدیځ اقتصاد په سر سمندر کې د تاوتریخوالي له امله هر ورځ لس میلیارد ډالره تاوان ویني. د ایران خارجه وزیر د پاکستان لومړي وزیر سره په کتنه کې ویلي په غزې باندې د بریدونو سمدستي بندون په سیمه کې د بې ثباتۍ د حل یوازینۍ لاره ده. ورځپاڼه په دې اړه لیکلي د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د داوس د کنفرانس په څنډو کې د پاکستان لومړي وزیر انوارالحق سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو سیمه او فلسطین حالاتو په هکله خبرې اترې کړې. امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو د اړیکو له ودې څخه د خوښۍ په څرګندولو سره ویلي اوس د ایران او پاکستان ترمنځ د سوداګریو کچه 2.5 میلیارد ډالرو ته رسیدلې چې دا باید 15 میلیارد ډالرو ته زیاته شي. د ایران خارجه وزیر یادونه کړې چې تهران د انرژیو، تیلو، ګازو او برېښنا په ډګرونو کې له پاکستان سره د همکاریو لپاره چمتووالی لري امیر عبداللهیان د غزې بحران ته په کتو سره ویلي له فلسطین څخه بحران ټولې سیمې ته په غځېدو دی. اسلامي هیوادونه من جمله ایران او پاکستان باید په غزې باندې د ساینوسټي رژیم د جنگ د بندولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. هغه زیاته کړې امریکایان فکر کوي چې هر څه په خپله خوښه مدیریت کولی شي، لیکن په جنگ کې هر ډول پیښه رامنځته کیدی شي. د پاکستان لومړي وزیر انوار الحق هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا پر ضرورت باندې په ټینګار سره ویلي، اسرایلي رژیم غواړي د جنگ لمنه پراخه کړي، په غزه کې د ښځو او ماشومانو د وژلو دوام د منلو نه دی.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورسپانه ده چې نوموړی ورسپانه هم د ټول ایران د جمعې له امامانو سره د رهبری دستر مقام لوینا د فلسطین د غزې موضوع ته انعکاس ورکړی چې حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له قوله لیکي چې د غزې مظلومو او مقتدرو خلکو دنیا تر اغیز لاندې راوستلې ده. ورسپانه په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د ټول ایران د جمعې لمانځه خطیبانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ د فلسطین د غزې تړانګې مظلوم او مقتدر خلک وتوانېدل دنیا د خپلو مبارزو تر اغیزو لاندې راولي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې نن سبا د خدای لاس د غزې په نړیوالې مسلې کې د لیدلو وړ او ښکاره دی وفرمایل، نن سبا دنیا د غزې خلکو او غزې مقاومت ډلو مبارزانو ته د اتلانو په سترګه ګوري. هغه حضرت د مظلوم غټ برېښېدل او په عین حال کې د دنیا د خلکو په سترګو کې د غزې تړانګې د خلکو بریالیتوب، دغه تړانګې د خلکو د صبر او د توکل آثار او برکتونه وبلل او زیاته یې کړه. په مقابل کې نن سبا په دنیا کې څوک په جنگ کې د صهیونیستي قاصب او د خبیث رژیم بریالیتوب ته قایل نه دي، او د دنیا د خلکو او د سیاستوالانو په نظر صهیونیست رژیم یو ظالم، بېرحمه، خونړی لیوه او ماتې خوړلی او دړې وړې رژیم دی. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د فلسطین د غزې تړانګو خلکو په خپل مقاومت سره اسلام د دنیا د لټون کوونکو انسانانو په سترګو کې دود کړ او قرآن محبوب کړ، له خدای پاک جلل شانهو د مقاومت د جبهې په تیره بیا د غزې تړانګې د خلکو او د مبارزانو د ورځ تر بلې در سر لوړی دعا وکړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د غراز د فلسطین د غزې تړانګې د خلکو په ملاتړ کې د یمن د انصار الله د حکومت او د یمن د ملت د لومړي ستر کار په ستاینې سره وویل، د یمن خلکو د صهیونیست رژیم مهمې لارې ته گزار ورکړ او د امریکا له ګواښ څخه ونه ویرېدل، ځکه چې له خدای تعالی څخه ویرېدونکي انسانان له خدای پرته له بل چا نه بیریږي، او د دوی دغه کار حقا او انصافا د جهاد فی سبیل الله مستحق دی. هغه حضرت هیله وکړه چې د خدای پاک په اجازه سره دغه مجاهدتونه، مقاومتونه او فعالیتونه تر بریالیتوبه پورې دوام ولري. بل خبر ده چې په عراق کې د موساد په مرکز او په سوریه کې د ترهګرو په اډې د سپاه حمله پراخ انعکاس درلودلې دی. فلسطینی کډوال وایي له حملو بچ پاتې شو ساړه موږ وژني. ابری رسندوی لیکلي چې د اسرایلو د جنگ کابینه د دړې وړې کېدا په لاره کې روانه ده. د جنوبي افریقا 50 وکیلانو د غزې په جنایتونو کې د ملګرتیا په دلیل له امریکا او انګلستان شکایت وکړ. یمنیانو اسرایلو ته په روانې یوې بلې کښتۍ هم حمله وکړه. یورشلیم پوسټ لیکي چې اسرایل سخت رواني ګډوډي سره مخامخ شوی دی.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان اړوند ورځپاڼې او په پیل کې هم اشت صوب ورځپاڼه راخلو. د مشهد والي له قوله لیکلي 2000 ټولګي افغان زده کوونکو ته ځانګړي دي. د ایران د مشهد والي محسن داوري ویلي دا مهال په دا ښار کې 2000 ټولګي افغان زده کوونکو ته ځانګړي شوي. د ایرنا خبری اژانس د راپور په حواله نوموړي د څرګندونې سه شنبه د مرغومي په شپږویشتمه د کاظم آباد پنجشنبه په کلي کې د یوه ښوونځي په پرانیستي پروګرام کې کړي دي. هغه زیاته کړې دمګړۍ په دې ولسوالۍ کې 2000 ټولګي افغان زده کوونکو ته ځانګړې شوې چې دا شمیر په مشهد کې د تعلیمي ځایونو د کمښت له شمیرو سره برابره ده. د نوموړې په خبره ټول بهرني وګړي د ایراني زده کوونکو تر څنګ په زده کړو بوخت دي او په خراسان رضوي کې د ټولو زده کوونکو له ډلې 15 سلنه یې د نورو هیوادونو دي. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې په خراسان رضوي کې 15 سلنه بهرني وګړي په مشهد ولسوالۍ کې زده کړې کوي. داوري ویلي چې 6000 افغانان د ایران په خراسان رضوي ولایت کې پر زده کړو بوخت دي. د یادونې وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځینې کورنۍ د اقتصادي ستونزو او په هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو وروسته ایران ته تللي دي. د روان کال په سنبولي میاشت کې د ملګرو ملتونو د وګړو سازمان ویلي و چې دغه سازمان له ایران سره داسې هوکړه کړې چې له مخې به یې هلته میشتو افغان نجونو او میرمنو ته د روغتیا زده کړو په ګډون د نورو زده کړو زمینه برابروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وړاندې 3.4 میلیونه افغانانو په ایران کې ژوند کولو چې له ډلې نږدې 2 میلیونه د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل.
قدرمنو اوریدونکو رسپانو ته د کتنې د نننۍ برخې وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره رخصت کیږو
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا رسپانو ته د کتنې پروګرام چې په دې سره زموږ دغه مازدیګرانه پښتو خپرونه هم سرته رسیږي له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان او شپه مو هم په خیر.